د شرچی ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
په څو شیبو کې به درته د لوبو له ډګره اونیزه خپرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د چمن پر دروازه له ویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24 په چمن کې په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. هینلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 23 په خپل تازه ارزونه کې ویلي، پخوا افغان پاسپورت لرونکي 20 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر 26 ته راکښته شوی دی. په دې ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی چې وګړي یې کولی شي 1590 هیوادونو ته بېله ویزې سفر وکړي. د حماس وسلوالې ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلوالې ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطیني ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونه د نه منلو وړ بللې دي، خو په پاکستان کې د چاپیدونکو انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور له مخې ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په 3 په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هیواد یادونه ونه کړه. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه حل کړي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 23 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په 8 ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګر روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 23 خبریالانو ته وویل، دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوی دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوی دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمه ایز چارواکو نن د جولای 23 ویلي، د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویه کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي، په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو اربیا موز بختیار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري، روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو په لوبه ته د هندوکش سترایکرز او مایپار ستورو لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیواله شورا کلنې ناسته تر سره شوه، خو د افغانستان د کرکټ په تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمن د کرکټ آسیایي شورا سیالي دوام لري او تر دې دمه هندستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونې پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پیلې د پاریس له اولمپیکي سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جولای میاشتې په 26مه نیټه د پاریس اولمپیکي سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 14 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکي سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوي دي چې سږکال به په دې اولمپیکي سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې له ډلې 3 جونې او 3 نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. دغه راز کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لورته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. دغه راز شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روحالله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان ننجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورټ وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا 3 نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو پکار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې واوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 6 کسیزه لوبډله چې 3 نجونې او 3 هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې دریو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا 3 نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته لزړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او په تیر بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په المپیکی لوبو کې برخه لري. همدارنګ محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې په المپیکی لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمېر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونې هم پکې دي د المپیک نړیوال کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو ل ایتیاد لري ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ ته راګرځو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ اووم پړاو پیل شوي سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالیو پیلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې پیلوبه به د روان جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز ښار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روان جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مایپر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ فو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 260 منډې لري، بهیر شاه محبوب په 6 چې 253 منډې لري او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نویز ځدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9 او فریدون داودزی بیا شپږ لوبغاړي سوځولي دي. د شپږو لوبغاړو په لیست کې تقریبا 9 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستي سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزې جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزې وهل شوې دي. او د توپ اچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپ اچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپ اچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اول ته کرکټ نړیواله شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراوړو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روان جولای میاشتې په 22 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیواله شورا د مشرتابه په کلنې ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی و. د کرکټ بورډ د خبر له مخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 100 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړي دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوبلړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلادیش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوي اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویلي ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیوال شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د ښځو په کرکټ کې تم پاتې کیږو خو دا د ښځو د آسیا جام سیالۍ دي. د ښځو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روانې جولای میاشتې 15 نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګه د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړې و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویل د چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي دویم مقام لري. نیپال په دریو کې یوه سیالي ګټلې دریم مقام لري او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې یوه بایللې دریم مقام لري او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پای لوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ورده چې پایلوبه به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیز سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو یې هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د ښځینه او نارینه و ترمنځ ترسره کیږي. د ښځینه و سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه و سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د اول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه دواړه لوبې د نارینه و ښځینه په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه و سیالۍ به هم د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پایلوبه به یې په لارډز لوبغالي کې وي. د ورځې چې سکل به په سلبالیز ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبېږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یا د لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 28 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلی په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28 نیټه دویمه شلوریزه سیالي په 1/3 دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې یادې سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اګست په 4 به دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اګست په 5 به دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو یورزنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبھیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. دغه راز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شل اوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نوی. د هغوی په ځای به نوی کپتان شبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شل اوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لرې کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې درېمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان وروتو پچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 1 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 15 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړۍ ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په 2 اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په 2 سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونې کابل لوبډلې بیا په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریای فورج هم په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویلده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی څرګندونې درته خبرو. په دې څرګندونې کې به تاسو د رحمت شاه او افسر ځاځي خپل منځي خبرې، د غراز به د درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې واوري.
په دغه ټورنمنټ کې دومره غټ چیس نه و شوی زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان در ته ووایه چې کله چې ارشاد او شو والا ورکې اوټ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کېږي او څومره پرنشي به زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سره د واقعیا پورې لوبه وه یو غټ هدف و. کله ما نه ارشاد اوټ سي یولس منډې یو ته راغلې ما په یو ډېر ښه پارټنرشپ وکړو. هغه پارټنرشپ به موږ کوی چې د ټورنامنټ بس پارټنرشپ و نو هماغه و چې موږ غټ هدف چیس کړو.
بالکل زبردست. دا راته ووایه چې کوم وخت کې چې زما یو ففټۍ ته یو څو رنزونه پاتې ول تر ما باندې ډاډ ډېر وشول او هغه لګیا وو دا لیک بریکر ظاهر چنه مینه لګیا وو ډېر ښه بالینګ کولو او ته راغلې راته وو د وسو خبرې دې وکړې. هغه زدا څه فکر و چې زه پرېشر کې یم او که تاسو پلان واده کې تر
راغلې هغه ربګل کا وګوري او ظاهر پښتین کا وګوري واقعا ډېر ښه بالینګ شروع کړ نو هماغه و چې موږ هم رن ته ریسپیکټ ورکړو نو کچېره موږ په شارټ مارډ وهله او کې دیش وکټ موږ سره ورکړې خو هم هغه سره موږ هغه تم ریسپیکټ ورکړه غنه پینځه پینځه سلور سلور رنګ غستل او د نور بلرانو فائدہ غستل هغه زما راټه د چیس کا او دا راته وایي چې ځان یې ستاره نن په کوم پلاه راوته دی.
مننه درویش. ګوره کته وګوره نور میچونه موږ به لومړی بیټینګ کولو او زه به ډېر کوشش مې همدا و چې خیره پورې لاړ شم. هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتله مننه چې راووته مال چې ټارګیټ یې هم زیات دی. هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې و هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم که نه شم کوای نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال هغه به زبون ری کوم او ښه بال چې دی هغه به عزت کوم نو ځکه د پرنشیم داسې بیلډ شو.
او واقعا شاید که تاسو وګورئ موږ ټیم کې ماشاءالله ډېر بیسټ ټیم وو او هغه بټسمنانو هغه لنډران موږ سره و چې نور ټیم سره دومره نه وو نو هماغه و چې موږ بدبختانه چې موږ ټاس ګټو وشتینځای به موږ ته معلومات نه موږ به بیټنګ کوو دویم کې وشتینځای داسې دومره جوړ شو چې ډېره بسیده شو یعنې موږ بیا دوه سوه اویا او دوه سوه پنځه شپېته او دوه سوه پنځه پنځوس درې هدف هم ستر ورکړی خو موږ یې پوره کړو. دا کرکټ دا ګټه حالات پکې راځي اول ځل و چې کندوز میدان ته راغلی و داسې هغه و چې دا دوه نیم زو کې موږ ډېر شیان زده کړو خو بدبختانه اوس بیا وایم چې موږ دوه میچو کې خاص نه بیل.
بالکل کرکټ چې دی کپتان سره ټوله زده کړه ده انشاءالله یعنې د هر میچ نه به یو زده کړه کوو او راتلونکي میچو ته چې راځو انشاءالله یو بل قسم به ښکار یو بل ټچ کې به انشاءالله
مبارک دی درته سنچری
والا. بالکل وکټ په حساب باندې دوه سنچری مس کړه هغه سخت ټایم دوه تیر کو او بعد ڈیزرونگ سینچری والے دوڑو او معمولی معمولی غلطی سے دا تازہ سینچری پاتا کہی مثال سے در کو مات شرف یہ فل ٹاس بال رہ گئی اگر میں فنش نکوں حالانکہ چلو رن دشا تو مل سینچری بعد اگر پورا فنش کرے ہوئے اور اگست کو بھی سینچری بدلے دل او بس دا پارٹ آف گیم دا غلطیاں اسے بس دکڑا کہوں ان شاء اللہ مخ کے والے ڈیم فائنل تو کوالیفائی سے بھی ان شاء اللہ کوشش بہ کہوں سیدارا سینچری کې دې چې الته اوسو الته به ول خیر ان
شاء الله. بالکل نروس نایټ کې څړې اوچینو ډېر ډیس اپوینټډ نو هارد لک نو شتا تمول چې نن د شراب ورځ ده بیا هغه خه بالینګ کې گزاره او کوستر خیر دې پرې ده تا بیا هم فکر ورک ولې
بالکل شرف نن ورځ وا بالینګ شي کېدو کتا سے کتو ګوره ټول میچ رواخی سنریو ټول دی میچ رواخی ما دې ټرای نه کړی شرف باندې یو ټرای می کړی داغم ریورس سویپ می کړی یو بعد به ما ټرای نه کړی دا بول باید ما ټاپ اینڈ باندې لو بول خو ما چې دا باټم اینڈ یوز شو ځکه بول کیری شو کني ټاپ اینڈ یوز کړی وای نو بول نه کیری کې دزم سنگل تکلا یو ما شارټ لپاره نه ولاړم.
بالکل تا وکټ باندې وخت ډېر تیر کړی ولته نو زم چې کله بیټنګ ته راغلم تانه مې پوښتنه وکړه څه وایي وکټ څه کېږي څه نه کېږي نو هماغه چې تا پوه کړم چې وکټ باندې بال لږ ګریپ کېږي لږ څه بریک کېږي لږ نه ختم راځي نو مهمه ده چې ته باید ټایم واخلې چې کله هم ټایم واخلي نو اننګز بریک کېږي نو هماغه چې ما ورته ویل سره پارټنرشپ مو کوو سټرایک روټیشن باندې به ډېر فوکس کوو او لوز بالو فینش کوو نو همدې پلان سره زه ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
دا آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیزی سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.